بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روښان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو، خو راپورونه له خبرونو وروسته راځي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان سمندري ځواکونه وایي په کراچۍ کې پر هغه اډې له 15 ساعتونو وروسته ولکه ټینګه کړې چې وسلوالو حمله پرې کړې وه، او ډیپلوماتان وایي چې اروپایي ټولنې پر سوریې د مظاهرو په وړاندې د خونړیو او ځپونکو اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړي دي. خو په پیل کې کورني خبرونه واورئ چې اسدالله لودینی اوروي.
په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر له 4 ورځو راهیسې په کویټا کې په خپل پټنځای کې نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه نه ده ورکړې. او د سرپل امنیتي چارواکي وایي ملا مستور چې د طالبانو لخوا د دغه ولایت د سنچارک ولسوال ټاکل شوی و، له شپږو تنو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر له 4 ورځو راهیسې په کویټا کې په خپل پټنځای کې نشته، چې دې حالت طالبان له بې نظمۍ سره مخامخ کړي. د دغه ریاست ویاند لطف الله مشل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی ته رسېدلي معلومات ښیي چې له نوموړي سره له 13 ورځو کوم تماس نه دی موجود. تر دې مخکې د ځینو امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي وو چې ملا محمد عمر په یوه حمله کې وژل شوی دی، خو طالبانو بیا دا راپورونه په کلکه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه نه ده ورکړې. سلمان بشیر دغه خبرې نن کابل ته له راتګ وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل دوی د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او هیڅکله هم د افغانستان دښمنانو ته پناه ځایونه نه دي ورکړي. ټاکل شوی سلمان بشیر سبا د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ ګډه غونډه کې چې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي ګډون وکړي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي ملا مستور چې د طالبانو لخوا د دغه ولایت د سنگچرک ولسوال ټاکل شوی و، له شپږو تنو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د سرپل د امنیت قمندانۍ سرپرست ډګروال سید جهانگیر په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دغه کسان په داسې حال کې چې په خوب ویدو د خپل اوساتونکو لخوا وژل شوی دی. د جهانگیر په خبره دغه کس چې طالبان یې وژلي شاوخوا 15 ورځې مخکې له طالبانو سره یو ځای شوی و. د جرجان محلي چارواکي بیا وایي په هغې نښته کې چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ رامنځته شوه 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ په قلعه نجیل کې نن غرمه مهال ځان وژونکي حملې 1300 تنو ته مرجوب له واړوله. د لغمان د والي وین فیضان الله پټان ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې 4 تنه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. نوموړي وویل برید دې وسیمیز هوټل مخ ته شوی او هدف یې هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورني خبرونه، سیمیز او نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان سمندري ځواکونه وایي داسې ښکاري چې په کراچۍ کې پر هغې اډې له 15 ساعتو وروسته کنټرول ټینګ کړی چې وسلوالو طالبانو پرې حمله کړې ده. د پوځ ویاند وویل کماندوي ځواکونه تر اوسه په دغو 3 ساعتو کې د لټون عملیات پر مخ وړي، خو داسې ښکاري چې نور وسلوال مقاومت له منځه تللی. پوځ ویلي تر هغو پورې به وسلوالو ته د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام خپاره نه کړي څو دغه 3 ساعت په بشپړه توګه پلټلې نه وي. چارواکو د لږ تر لږه 200 عسکرو د وژل کېدو ویلي دي. پر دغې اډې تېره شپه 100 زیاتو وسلوالو چې په درنو وسلو سنبال د وکل چې په نتیجه کې سخت نښتو 2 ساعته دوام وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک نن په کراچۍ کې خبر اعلان ته وویل دا د پاکستان په وړاندې د تروریزم یو عمل دی چې په اړه یې خبرې کړې. طالبانو او القاعده مخکې اعلان کړی و چې دوی به د پاکستان پر پوځي تاساتو او البته پر وسلوالو ځواکونو حمله وکړي چې دا د دوی لومړی اقدام دی. په دې خاطر زه وایم چې پاکستان په جګړه کې ښکیل دی. پاکستانی طالبانو د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دغه حمله د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې د غچ اخیستو یوه برخه ده. اسامه د روانې میاشتې په سر کې په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په حمله کې ووژل شو. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر اډې په دې حمله کې د یوه امریکایي سخت اکتشافي الوتکې په شمول د سمندري ځواکونو یو شمېر الوتکې له منځه وړل شوي دي. ډیپلوماټان وایي چې اروپایي اتحادیې پر سوریې د مظاهرو په وړاندې د خونړیو ځپونکو اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړي دي. ډیپلوماټانو وویل چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د جمهور رئیس بشار الاسد په شمول یو شمیر چارواکي په هغه فهرست کې شامل کړي چې په دغو ځپونکو اقداماتو کې د لاس لرلو په خاطر پرې د سفر بندیز لګول کیږي او دا رایګانې هم کنګل کیږي. دغو وزیرانو همداراز موافقه کړې چې اروپایي اتحادیه پر ایران پر سلو نورو اهدافو بندیزونه لګوي. دا د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرو کې د نه پرمختګ مخ په زیاتېدونکې نارضایتي څرګندوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې په اړه څرګندونو کې وویل چې دغه وویشت کسیزه اتحادیه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د هغې وروستۍ وینا ملاتړ کوي چې ویلي وو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقه باید د 1980 کال تر جګړې مخکې پولو په اساس د دواړو لور د موافقې په اساس رامنځته شي. د بروکسل په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به دغه راز په لیبیا کې د معمر قذافي د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانې جګړې او د تونس او مصر له نویو ډیموکراسي پلوي رژیمونو سره د مرستو په اړه هم بحث او خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته څلور ورځنی سفر پیل کړ. اوباما د دې سفر په لومړي ګام کې آیرلند ته ورسید. دوبلین ته له رسیدو وروسته اوباما او د هغې میرمن میشل اوباما د آیرلند له ولسمشرې میری مکلیس او صدر اعظم اندا کیندی سره وکتل. اوباما به آیرلند ته د سفر په ترڅ کې د منیګال له کوچني کلي څخه هم لیدنه وکړي چې د ده غور غور نیکه پکې زیږیدلی و. د اوباما پلار د کینیا او مور آیرلندي ټبر امریکایی ده. اوباما او د هغې میرمن میشل اوباما به له پلان سره سم د سیشن بي پورس بریتانیا ته لاړ شي چیرې چې د بریتانیا ملکه الیزابت به هغوی په یوې رسمي ماښامنۍ کې میلمه کړي. اوباما به د روانې اونۍ په پای کې په فرانسه کې د اته کسیزې ډلې په سرمشریزه کې چې د جی ایټ په نوم یادیږي برخه واخلي او له پولنډ څخه په کتنې سره به خپل دغه سفر پای ته ورسوي. په پولنډ کې به هغه د ختیځې اروپا له مشرانو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن د ورځې په وروستیو کې د لیبیا د وسلواله اپوزیسیون له استازو سره وګوري. روسیه څه کم یوه اونۍ مخکې د لیبیا د مشر معمر قذافي د یو نږدې همکار کوربه وه. لاوروف خبرلانو ته وویل چې دی به نن د لیبیا د انتقالي ملي شورا له استازي عبدالرحمن شلګام سره چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د لیبیا سفیر او د قذافي له حکومت سره اړیکې پرې کړي وګوري. روسیه ویلي د دې لپاره هڅه نه کوي چې د لیبیا په کړکیچ کې رسمن منځګړیتوب وکړي، خو لاوروف نن د سیاسي خبرو لپاره د روسیه پر دریز یو ځل بیا ټینګار وکړ. د هسپانیا واکمن سوسیالیست ګوند خاروالۍ او د سیمه ییزو حکومتونو په انتخاباتو کې د بیکارۍ د لوړې سطحې او اقتصادي رکود له امله د رایې ورکوونکو د نارضایتۍ له امله ماته خوړلې ده. تقریبا د یکشنبه د ورځې د انتخاباتو ټولې رایې شمیرل شوي او نتایج ښیي چې د اپوزیسیون محافظه کار د عوامو ګوند د ټولو رایو په سلو کې څه باندې 30 ګټلې دي. د صدراعظم خوزي لویس رودریګوس زاپاتیرو سوسیالیست ګوند نږدې په سلو کې 20 رایې خپلې کړې دي. د دغو انتخاباتو نتایج ښیي چې عوامي ګوند د 14 سیمه ییزو حکومت تونو لپاره په انتخاباتو کې بریالیتوب ترلاسه کړی. راپورونه وایي دغه نتایج به عوامي ګوند سره مرسته وکړي چې د هسپانیا د راتلونکي کال په عمومي انتخاباتو کې له قوي دریز څخه برخمن وي. دا وو د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو ته غواړي چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست او اسداباد کې خپریږي. د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکي وایي د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې په عملیاتو کې داسې مهم اسناد ترلاسه شوي چې د دې شبکې د راتلونکو عملیاتو په مخنیوي کې مرسته کړي. په کونړ کې دولتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې. په افغانستان کې د ایډز د وژونکې ناروغۍ سلګونه نوي موارد موندل شوي او د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ په یوه کلي کې
ولسوالۍ کې مثال پیم شو یو چرس شو بل څه ډاکټران نشته چې یو عملي دا یا مثال یا ګولي ورکي یا پیچکاری ور باندې وکړي. روز به روز دا عمل زیاتېږي. مومن دي
نور موضوعات هم لرو. په وروستۍ برخه کې د لوبو له میدانه اونیس پروګرام به واوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ په هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده.
د دې ستراتیژي یو هدف دی کرکټ مینوالو زیاتول، دویم هدف زمونږ د کیپاسيټي یا ظرفیت لوړول دي.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره تر سره اوسئ. د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې دی زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له القاعده شبکې سره د تړلو بهرنیو وسلوالو موجودیت لا هم محسوس دی، خو فعالیتونه یې د پام وړ نه دي. په کابل کې د دې ځواکونو ویاند جنرال جوزف بلاتس نن په یوه خبري غونډه کې د هیواد په شمال کې د ازبک وسلوالو موجودیت ته اشاره وکړه چې د په وینا د ځپلو لپاره هڅې روانې دي. جنرال جوزف بلاتس وویل د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې په عملیاتو کې داسې مهم اسناد ترلاسه شوي چې د دې شبکې د راتلونکو عملیاتو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. د جنرال بلاتس د څرګندونو نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال حمید مومند پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي هغه اسناد او شواهد چې د اسامه بن لادن د وژلو په محل ترلاسه شوي له دوی سره په سیمه او نړۍ کې د القاعده د حملو په مخنیوي کې کافي مرسته کړې. په کابل کې د ایساف ځواکونو یو وایي جنرال جوزف بلاتس د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان په ابتاباد کې د شوو عملیاتو په محل د القاعده له فعالیتونو سره تړلي زیات اسناد او شواهد ترلاسه شوي دي. که څه هم ښاغلی بلاتس د اسامه د وژنې رواني اغېزې موثرې وبللې، خو وویل چې اوس لا وختي دی چې د تروریزم په خلاف په روانې مبارزې د اغېزو په اړه څه وویل شي، ځکه د ده په وینا القاعده لا هم موجوده ده. دی وایي موږ به د القاعده او طالبانو په خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړو، ځکه لا هم په سیمه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې القاعده او طالبان موجود دي. دلته د جنگ د پای ته رسولو لپاره او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر د ګړندي کولو لپاره هیڅ دلیل نشته او نه هم زموږ د ځواکونو د وستلو لپاره. موږ اړیو چې د اسامه بن لادن د وژلو له حقیقت سره سره د تروریزم په خلاف د جامع ستراتیژۍ له مخې په لو هڅو ته دوام ورکړو. د بلاتس لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د لویدیځو سرچینو د معلوماتو له مخې لا هم په سیمه کې د القاعده ځینې مهم قمندانان موجود دي. د اسامه له وژلو وروسته اوس دا ګمان په یقین بدل شوی چې د دې شبکې او افغان طالبانو مشران او مهم غړي په پاکستان کې دي. خو د جنرال بلاتس په وینا د شبکې او نور افراطي ډلو سره تړلي وسلوال په افغانستان او په تیر بیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم فعال دي. د بلاتس اشاره د ازبکستان د اسلامي غورځنګ فعالیتونو ته وچه د افغانستان په شمال کې د موجودیت په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو دا چې د اسامه بن لادن وژل د دوی په فعالیتونو کوم اغیز کړی او که څنګه د پداړه سویل بیا هم له وخت نه مخکې خبر او بلله. د وایدا چې تاسو د ازبکستان د اسلامي غورځنګ فعالیتونه د اسامه بن لادن د وژلو لپاره له شو عملیاتو سره تړي، زه اوس دا مسله نشم تاییدولی. دا ځکه چې اوس مهال زیات خوځښتونه او فعالیتونه موجود دي. زه فکر کوم چې اوس لا وخت دی او موږ باید انتظار وکړو چې غبار کینی او بیا د اسامه د مړینې د اغیزو سمه ارزونه وکړو. د بلاتس لخوا د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې د دوام خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم په خپل روسي سرګندونو کې په پاکستان کې د وسلوالو مشرانو په نخښه کولو ټینګار کړی. د هغه څه دی چې افغانستان کې هم تر ډېره کتونکو او خپل افغان دولت غوښتنه کوي چې د ترهګرو په خلاف مبارزه باید د هغوی مرکزونو او اډو ته چې له افغان پولو بهر دي ولېږدول شي.
په کابل کې د ایساف څوکونو د ویان جنرال جوزف بلاتس د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژنې په عملیاتو کې داسې مهم اسناد ترلاسه شوي چې د دې شبکې د راتلونکو عملیاتو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. جنرال بلاتس همدارس د هیواد په شمال کې د ازبک وسلوالو موجودیت ته اشاره وکړه او ویل چې د ځپلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکو د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه کې د تروریستانو د له منځه تلو باعث کېدای شي. ولسمشر باراک اوباما ویلي وو که چېرته امریکا په پاکستان کې د طالبانو یا د القاعده شبکې د کوم مهم غړي په اړه خبر ترلاسه کړي، نو بیا به هم په پاکستان کې دننه د عملیاتو لارښوونه وکړي. ځینې عام افغانان هم د امریکا د ولسمشر د څرګندونو ملاتړ کوي چې تفصیل یې د زکیه غیاسي په راپور کې اوریدای شي.
په افغانستان او سیمه کې د تروریزم په خلاف د رواني مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ سرګندونو چې پکې د وسلوالو مخالفینو مشرانو په نخښه کولو ته اشاره شوې، افغان امنیتي چارواکي خوشبینه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشال وایي چې دوی د امریکا د ولسمشر د هغو سرګندونو ملاتړ کوي چې ویلي دي که چیرې دوی ته په پاکستان کې د نورو وسلوالو مشرانو د شتون په اړه معلومات ورکړل شي، نو دوی به د وژلو په هدف هلته عملیات وکړي. د ملي امنیت ریاست ویان په دې اړه وایي
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هر هڅې او هر تلاش ستاینه او حمایت کوي چې د تروریزم په لمنده وړلو کې ممید او مرستندوی واقع شي. موږ مسلسل او بیا بیا دا خبره کړې چې د تروریزم سره جګړه د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشي کامیابېدلی، باید د تروریزم ځالو او پټنځایونو ته توجه وشي او هغه له منځه یوړل شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو د څرګندونو کې دا هم ویلي چې دا د دوی دنده ده چې د امریکا د امنیت ساتنه وکړي. د ویلي چې موږ د پاکستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، خو هیڅ ته به دا اجازه هم ورنه کړو چې په فعاله توګه زموږ او د ملاتړو هیوادونو د خلکو د وژلو لپاره پلانونه جوړ کړي او پرته له دې چې موږ اقدام وکړو هغه عملي شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د امریکا ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه دا یو شمېر کړیو تون غبرګونونه راپارولې دي، خو یو شمېر عام افغانان بیا د اوباما د دې هدف ملاتړي دي. دوی وایي کچېرې په پاکستان کې د القاعده شبکې او یا هم د وسلوالو طالبانو جګپوړي چارواکي په نښه شي، نو دا به د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره لویه نیکمرغي په برخه کړي. یو شمیر عام افغانان په دې اړه وایي:
زه جانب حمید الله د اوتخیلو اوسیدونکی یم. دا عملیات ډیر ښه دي، ولې چې د دښمن پایګاه په پاکستان کې ده، او خصوصا موږ ته معلومه شو چې بن لادن هلته و او دین مغزینه حمایه کېده، خو چې چا له خوا حمایه کېده دا موږ ته معلومات نشته، خو عملیات یې هملته شوي شي ډیره بهتره وایي.
نوم یې حاجي نعیم دی. دا څو کاله په افغانستان کې عملیات روان و، د پاکستان لوړپوړو چارواکو دولتي اراکینو دا خبره کوله چې القاعده او ملا عمر حکمتیار او دا ټول چې دي په دا کې قرار لري په افغانستان کې او د کونړ په غرونو کې او بعض نور ځای نه به خودل. خو خوشبختانه اسامه خوبه کېده انسان پیدا د مرګ د فاره دي. دا سمه د پاره شمر په پاکستان کې دا ډیره مهمه خبره ده. د پاکستان د پوچا پالیسی چې د افغانستان او یا د نور ګوندی هیوادونو پر اړیکه باندې لري دا رسوا شوه، او چې عملیات تل توشي خبره ده چې چارواکي ټول تل قرار لري د کوټ شورا هلته ده، او طالبان د مرګ زیره تمویلیږي. دا سید خوانه د ټول دولت سره مرسته کوي، عمل ته قرار لري، او خبره چې عملیات په غیزی باندې وشته که چرته چې تروریست موجود به د عمل عملیات وشي.
امریکایي مشران دا ډول سرګندونی ورسته له هغه کوي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان په ایبټاباد کې اسامه بن لادن ووژل شو. د مسالې په پاکستان کې د وسلوالو د مشرانو په اړه زیات پوښتنې راولاړې کړې چې د امریکا او پاکستان په اړیکو یې منفي اغیز هم کړی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
آزادې رادیو ته غوږی. د کونړ ولایت له نورګل ولسوالۍ څخه د دولت د طرفدارو ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې خبرونه را رسیدلې دي. دواړه خواوې په دې جګړه کې یو بل ته د تلفاتو د اړولو دعوه کوي. په سیمه کې د آزادې رادیو خبریال روح الله انوري له کونړ راپور راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادی راډیو ته وویل چې د دوشنبه د ورځې سهار د نورګل ولسوالۍ په مزاردره کې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدار ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې وو تنو وسلوالو ته مرګ جوړه او وخت ده. هغه ویل د کومو طالبانو جسدونه چې پولیسو ته په لاس ورغلي د ملي اردو لباسونه یې په تن دي، او له دې څخه معلومیږي چې وسلوال طالبان د هیواد په اکثرو سیمو کې د دولت د طرفدارو ځواکونو له یونیفورم څخه ګټه اخلي. زیایی وایي په جګړه کې د دولت طرفدارو ځواکونو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالب وایان ذبیح الله مجاهد پر تلیفون ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې په برید کې د نړیوالو ځواکونو دوه موټره ویجاړ کړي او له لسو زیاتو سرتیرو ته یې مرګ ژوبلاړه ولیده. مجاهد وایي د نړیوالو او افغان ځواکونو په متقابلو ډزو او هوایي بمبارۍ کې د دوی شپږ ملګري هم وژل شوي دي. نړیوال ځواکونه یوازې په سیمه کې د جګړې خبره مني، خو د جګړې د دواړو لورو د تلفاتو په اړه بې خبري ښیي.
په کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د دولت د پلوي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې کمیسیون چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 140 پیښې ثبت شوې دي. د چارواکو په وینا په دغو ثبت شویو قضیو کې ډېرې فزیکي او د فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي. له بلې خوا یو شمېر ښځو چې په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ورغلي، له خپل خاوند څخه د طلاق غوښتنه کوله. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریالې ماریا صدیقي په راپور کې.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په لرو پرتو سیمو کې په ولسي جرګو کې د نااهلو کسانو پرېکړې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اصلي علت دی. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د څانګې مشره پروین رحیمي وایي په داسې حال کې چې د جرګو دنده د حقوقي قضیو څېړل دي، خو په وینا یې په دې جرګو کې جزایي دوسیې هم څېړل کېږي.
سپردن قضای زنا به جرگه ها برای کسایی که آگاهی حقوقی لازمی را ندارن و سلام
دوای حقوق کسانو ته د خزو د خزیو سپارل چې به حقوقی چارو نه پوهیږي او صلاحیت هم نه لري، دا څه پایلې رامنځته کوي. ساننننه یو جرګو کې هغه کسان حضور لري چې ذکر نه لري. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازې نه لامل دا ډول جرګی دي. د دې لپاره چې خزه خپل واک جرګی تسپاري، خو جرګه بیا عدالتي کوي او بیا هم نارینه بریالي دي. د خوان لخوا د ښځو وهل او ټکول، د خوان لخوا د ښځې نفقه نه ورکول او د تور ته ځینې نورې ستونزې دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي په توګه یادوي. یو شمېر ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالو سره مخامخ دي او اوس مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ورغلي، ازادۍ راډیو ته د خپل ژوند کیسه داسې اوروي.
نام ما بختار زنگ بزنم اگه بیام ما برید یک نفر پیدا کنید رفقای خودشه. ما اینجا میخواییم مرتلاق میدید. ما یک نیم سال میش پارستی کنم دیمیم یک نیم سال ما آقای خوشخانی دید نخواد. هیچ کار نمیکنه تا بگار در خانه تیفلی نداریم نید.
اول میگفته که من زن ما دوست ندارم، باز میگفته که من تو رو دوست دارم، میگفت بیا کد ما رو سکو. من که گفتم فامیل قبول نمی کنم، باز من رو دبانی کمپاین برده. باز وقتی که برد باز از این خود استفاده، باز وقتی هم که حامله شدم تا نو ماگی مادن خبر نداشت. کد مادن میگجوی کدیم، میگفته ما دارید نکن.
د یو شمېر حقوق پوهانو په باور هغه جرګې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خاوند او میرمنې ترمنځ د ستونزو د هوارۍ لپاره جوړیږي، دا چې د جرګې یو شمېر پرېکړه کوونکي له حقوقي او جزایي مسایلو څخه خبر نه دي، نو پرېکړه په عادلانه توګه نه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د کورنیو تاوتریخوالو د ډېروالي د لامل په توګه یادوي.
په فراه ولایت کې د لومړي ځل لپاره د غرجستان په نوم یو خصوصي پوهنتون پرون خپل فعالیت پیل کړ. دا پوهنتون په دریو څانګو کې فعالیت کوي او چارواکي وایي چې نور به هم پراخ شي. فراهي اوسیدونکي د دې پوهنتون د پرانیستو هرکلی کوي او دا د فراه په علمي پرمختګ کې یو مهم ګام بولي. احمد شاه فطرت له فراه ښار څخه راپور راکوي.
د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د غرجستان په نامه یو خصوصي پوهنتون په کار پیل وکړ. دغه پوهنتون دمګړۍ په درې علمي څانګو حقوق، سیاسي علوم او اقتصاد کې محصلین جذبوي. په فراه ولایت کې دغه پوهنتون مرستیال ډاکټر عبدالغفور دغه پوهنتون په اړه زیات معلومات راکوي.
درې رشتې موږ لرو: اقتصاد دی، حقوق او علوم سیاسي دي. دا اول سمستر چې دی موږ تقریبا 120 نفره موږ امتحان اخیستی دي، په دې کې 120 نفره نارینه ده او مطبخیان ښځه ده. او دا په حساب د سمستر موږ پیسې چې اخلو 25000 په هر سمستر کې موږ پیسې اخلو، په دې خاطر کې شاید در کابل او هرات شاید پیسې لوړ وي او دلته په دې خاطر کې مشکلات ډېر دي او استادان مثال امتیاز ډېر دي.
لبل خافره اوسیدونکو دغه خصوصي پوهنتون پرانستل یو نیک ګام بولي. دوی وایي چې مخکې په فراه ولایت کې نه خصوصي او نه هم دولتي پوهنتون شتون درلود، چې دا د دوی لپاره یوه لویه ستونزه وه. دوه فراه اوسیدونکي چې د غرجستان په خصوصي پوهنتون کې اوس په زده کړو پیل کړی په دې اړه داسې وایي:
زما نوم رفیع الله ده، فراه ته د شخصي پوهنتون راغی او ډېر موږ خوشحاله یو چې زما خوښ رشته حقوق وه چې زه په کانکور کامیابه نه شوم، نو اوس دلته مې امتحان ورکړی او خپل د خوښ رشتې کامیابه شوی یم او ډېر خوشحاله.
مردم فراز استقبال کړه، تعداد زیادی از جوانان و تا کهنسالا که در طول سالها از ایران مکاتب فارغ شده بود و زمینه تحصیلات عالی برشان نبود، شامل از این پوهنتون شدند.
د یادونې وړ ده چې په فراه ولایت کې د لومړی خصوصي پوهنتون دی چې پرانستل کېږي. په فراه کې مخکې پوهنتون نه و چې له دې کبله ډېری فرایي اوسیدونکي یا نورو ولایتو ته د لوړو زده کړو لپاره تلل او یا هم د لوړو زده کړو څخه بې برخې پاتې کېدل. د غرجستان خصوصي پوهنتون پرانستل که څه هم د فرایوالو لپاره یو نیک کار دی، خو دوی د دولت او اړوندو اداراتو څخه غواړي چې دغه پوهنتون ټولې چارې دې په سمه توګه وڅاري تر څو د کیفیت له پلوه یې زده کړې معیاري وي. احمد شاه فطرت، ازادۍ راډیو، فراه ولایت.
د خبرونه په دوام کې به واورئ چې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر سلګونو کسانو ته رسیدلی او دوی د ناروغۍ نوې پیښې موندلې دي. خو له هغه مخکې نور موضوعات. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له نه جوړېدو، له اداري فساد او د ښوونځیو د ودانیو له نشتوالي څخه شکایت لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دې ستونزو ته یې پام شته، خو د حل لپاره یې وخت ته اړتیا لري. داود وفا او په دې اړه تفصیل.
د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ خلک د سړکونو او ښوونځیو د نه جوړېدو او دغه راز په اداره کې د فساد له ډېرېدو نه شکایت لري. د کامې ولسوالۍ د انکشافي شورا مشر رحمان الله وویل د کامې یوازې یو سړک 2 کیلومتره پوخ شوی، خو د دغه ولسوالۍ ډېر نور مهم سړکونه خام دي او باید ورته جوړ شي.
سړک خو یو عمومي سړک دی، کامه ډېر سړکونه لري، درې نور سړکونه لري. یو د شیرګړ سړک دی چې هغه عمومي سړک دی، ډېر زیات نفوس پې پروت. یو د لنډبوچ سړک دی، یو د لیسې سړک دی. شیرګر د سړک پر رابطه باندې پی آر ټی مخکې دغه منځوري ورکړې او تقریبا 2 کال یې وشو چې هغه باندې سجرات نه کیږي.
د کامې یو بل سیمایز مشر حاجی ملک ناصر خان وویل خونځي ورته جوړ شوی، خو ودانۍ لږې او کیفیت یې ښه نه دی.
بعضې مکاتب زمونږ تعداد شاګردانو ډېر ده، زکورونه ځکه عرض مال یو مکتب ورته وښیم د ګوجنو آباد په نوم مکتب ده چې زکورونه 1200 لاندې باندې شاګردان لري او شمول دی ادارې شپکوټی لري. هغه هم تعمیر شکست کړی ده، ودانۍ نه لري، د تدریسي خونې نشته. او دغه د سړکونو موضوع ځکه هغه ده چې دغه یو سړک زمونږ د والي صاحب له خوا نه 2 ځلې راډیو ټلویزیون نه اعلان منظور شوی ده او موږ 2 ځلې بیا هم تخواست وکړ، خو نه پوهېږم څه پورې ګرام د دولت په حساب نه پوهېږو. نن هم په سبا غولوي، سبا نه هم په بله ورځ غولوي.
د عبدالوکیل مټاخیل په نامه یو بل کامهوال مشر وویل په اداره کې فساد خلک نهیلي کړي دي.
او په کامه کې عمده ستونزه ده اداری فساد چې دا په سرنوالۍ کې او په محکمه کې په وایدو کې په دغه کې غټ ستونزې موږ درو. اداري فساد پر رابطه باندې ولا موږ دې پر رابطه باندې زموږ نو هغه یوازې نه د منډې دی، خو واري سیب دی. او هغه ته ما ویلو میاش مخ او هغه ولته ولایت ته راشه، ولته نږدې نه ما سره شریک. خو متاسفانه یوه نیمه میاشت وشوه موږ په دې ونه توانېدلو چې واري سیب سره وګورو. خو نږدې نه قانع کړو چې دلته دا فساد دی، دلته دا فساد دی. هر چا شاته یو څوک دی، د چا لاس په پارلمان کې دی، د چا شاته د ولایتي شورا ده. همدې خلکو پورې تړلي خلک دي.
د ننګرهار د مرستیال والي سرپرست احمد شاه سعادت وایي په کامه کې د ښوونځیو ستونزه تر ډېره حل شوې او د نورو لپاره د دوی اداره کار کوي. او د اداري فساد په برخه کې شکایت کوونکي که اسناد لري نوی جوړې شوې ادارې ته مراجعه کولای شي. احمد شاه سعادت د سړکونو په اړه وویل
الحمدلله په 22 ولسوالۍ ټول سړکونه زموږ قیر شوي دي او د کامې ولسوالۍ سړک هم زموږ قیر دی او پاتې فرعي سړکونه البته دا هم په پلان کې شامل شوی دی. ان شاء الله د دونر غنیزو کارونو سره سره په سګنه کال کې هم د انکشاف دهات په پلان کې شامل دي چې تر څو وشو کولای مونږ د کامې او د نورو ولسوالۍ فرعي سړکونه هم پوخ کو او هغه هم جوړ شي.
د کامې ولسوالۍ خلک وایي مخکې هیله لرله چې د پی آر ټی لخوا به ورته سړکونه جوړ شي، خو چې د ولسمشر کرزي په غوښتنه د پی آر ټی ګانو بودیجه حکومت ته انتقالیږي، نو د انکشافي پروژو د تطبیق هیله یې اوس په نهیلۍ بدله شوې. ځکه چې د افغانستان د حکومت وزارتونو خپلې مخکنۍ بودیجې هیڅکله په خپل وخت او ځای نه دي لګولي. کامه د جلال آباد شمال ختیځ ته پرته سیمه ده چې 250 لوی کلي لري او د 100,000 تنو په شاوخوا کې نفوس پکې اوسیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. ډاکټر میم زهیر له ننګرهار ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي د ننګرهار ولایت د هوایي ډګر سره د جلال آباد تورخم لویه لاره هر ورځ ساعتونه بندوي. دی لیکي چې له یوې خوا خلک خپلو وظیفو ته نشي رسېدلی او د ناروغانو مشکلات زیاتي او له بلې خوا زیاته ګرمي وي، نو د ننګرهار له ولایتي چارواکو او ولایتي شورا نه هیله لرو چې د ائتلافي قواو په وړاندې د عمومي سړک دروازې بندې کړي او د شاوخوا ته بله لاره ورته جوړه کړي تر څو د خلکو مشکلات حل شي. له ننګرهار څخه خالد لیکي اسامه بن لادن ووژل شو، نور د خارجي ځواکونه له دې هېواده ووزي، حکومت ته به لاره هواره شي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبان به نور نو دا پلمنه کوي چې خارجي قواوې په افغانستان کې دېره دي. حجت الله د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ اوسیدونکی لیکي کونړیان له برق څخه بې برخې دي. دی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د کونړ پر سین بندونه جوړ کړي. سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې به د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هغې وروستۍ خونړۍ حملې په اړه هم راپور درکړو چې